احمد شبر يم دا سجدی رادیو د لاسو بجو په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر له افغانستان سره پر شو اړیکو ټینګار کړی او ویلی دی چې د اسلام آباد او واشنگتن د روابطو شکیدل خورا مهم دی. د شاه محمود قریشی د دې څرګندونو جزئیات تر خبرونو وروسته اوریدلی شئ. په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک میسون د دفتر مخې ته د تحسن ولاړې خیمې ټولې شوې. د افغانستان او ایرلند د شل ورنو کرکټ لوبه د باران له امله ونه شوه او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د شمالي کوریا سفر لغوه شو. د خبرونو تفصیل. د کابل پولیسو د انتخاباتو د خپلواک میسون د دفتر مخې ته د تحسن دولس درېدلې خیمې نن ټولې کړې. د کابل امنیه قمندان داود امین ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو لومړی له اعتراض کوونکو سره خبرې وکړې او بیا لاس په کار شول. د وی پولیس وتوانېدل چې خیمې راغونډې کړې. اعتراض کوونکي له شپږو اوو وکیلانو سره چې په سیمه کې وو وتښتېدل. د امنیه قمندان په وینا د دې هڅو په ترڅ کې درې پولیس د اعتراض کوونکو د کاڼو او لرګیو په واسطه برسېرن ټپیان شوي دي. د تحسن د خیمې یو شمېر هغو کسانو درولې وې چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د دوی نومونه د ولسي جرګې د انتخاباتو له لست څخه ایستلي دي. د هلمند د سولې حرکت غړي نن د بغلان ولایت له خنجانه د دوشي د ولسوالي پر لور وخوځېدل. د دې ولسي حرکت ویاند بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل چې په دوشي کې به له خلکو سره د سولې او اوربند په اړه خبرې وکړي.
په یو غونډه کې اوسي او پر دې باندې وغږېږو چې څنګه ولس کولی شي چې راپورت شي روان حالت ته نه ووایي. د جګړې پر شکیلو اړخونو باندې فشار راوړي چې نور هغوی له جګړو ته خلاص واخلي او په خپلو کې روغه جوړه وکړي.
وطن دوست زیاته کړه چې د حرکت شپږ غړي چې په سالنګ کې د هوا د خرابوالي له امله ناروغه شوي وو له روغتونه رخصت شوي او شدي. د هلمند د سولې حرکت غړي د اسد په 19 نیټه له کابله د بلخ پر لور روان شول. د افغانستان او ایرلند کرکټ مسابقه پرون د باران د ورېدو له امله ونه شوه. د افغانستان لوبډلې له ایرلند سره د شل وریز کرکټ د دې لړۍ لومړۍ او دوهمه مسابقه ګټلې ده. د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ د اصولو له مخې د افغانستان لوبډله د دې لړۍ ګټونکې وبلل شوه.
تاسو ته اوریدونکو ته د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د بریاوو مبارکي وایم.
فرید هوتک زیاته کړه چې د افغانستان د کرکټ لوبډله د راتلونکي دوشنبې چهار شنبې او جمعې په ورځو د ایرلند لوبډلې سره د یوې ورځې درې مسابقې لري. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک د اروپایي ټولنې پر دې پریکړې انتقاد کړی دی چې 40 میلیونه یورو مرسته له تهران سره کوي. هوک پرون په یوې خبر پاڼه کې وویل دا مرسته په ناسم وخت کې ناسم پیغام لېږدوي. نوموړي زیاته کړه چې له ایران سره بهرنۍ مرستې د ایران د رژیم د پیاوړي کېدو سبب کېږي. اروپایي ټولنې ویلي دي چې پر ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو د جبران لپاره له دغه هیواد سره 40 میلیونه یورو مرسته کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر روانه میاشت پر ایران یو شمیر بندیزونه ولګول. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس د بهرنیو چارو وزارت ته لارښوونه کړې ده چې تر 200 میلیونه ډالرو زیاته مرسته چې په لویدیځه غاړه او غزې کې د پروژو لپاره وه نورو پروګرامونو ته ځانګړې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د مرستې وارزول شوې چې د امریکا له ملي ګټو سره سمې لګول کېږي کنه او تر دې ارزونې وروسته پریکړه وشوه چې دا څه باندې 200 میلیونه ډالر په نورو ځایونو کې مصرف شي. د فلسطینیانو یو استازي وویل چې دا پریکړه د سولې پر ضد ده او ملګرو ملتو خبرداری ورکړ چې د دې مرستو له راګرځولو سره به په غزه کې ژوند سخت شي، په غزه کې چې د اسرائیل او مصر له لوري محاصره دی او غواړي چې هلته د حماس سخت دریځ ډلې واک پای ته ورسیږي. د امریکا ولسمشر د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو څخه وغوښتل چې راتلونکې اونۍ شمالي کوریا ته سفر ونه کړي. د ډانلډ ټرمپ په وینا دا سفر د دې لپاره لغوه شوی چې له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وسمه د پاکولو په هڅو کې پرمختګ نه دی شوی. ولسمشر ټرمپ پرون پر ټویټر کې په خپل پیغام کې پر چین انتقاد وکړ چې په دې برخه کې پیونګ یانګ نه دی هڅولی. ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د جون په 12مه په سنگاپور کې سره کتلی وو. تر دې لیدنې کتنې وروسته ښاغلی ټرمپ ویلي وو چې د پیونګ یانګ د اټومي پروګرام لانجه تر ډیره بریده حل کړي او شمالي کوریا تر دې وروسته یو اټومي ګواښ نه دی. ایتالیا خبرداری ورکړی دی چې د اروپایي ټولنې بودیجه به قطه کړي که چېرته نور هیوادونه د هغو کډوالو مسؤلیت ونه مني چې د سیسلي ټاپو بندر ته رسېدلي دي. د اروپایي ټولنې د هیوادو استازي پرون په بروکسل کې ونتوانېدل چې ایتالیا ته د رسېدلو 1.5 کډوالو د مسؤلیت اخیستو پر سر موافقې ته ورسې شي. د ایتالیا د سریعظم مرستیال لویجی دایمایو تر غونډې وروسته پر فیسبوک ولیکل که نور په دغه ستونزه کې چې موږ ورسره مخامخ یو مسؤلیت ونه مني، موږ به د اروپایي ټولنې بودیجه قطع کړو. دا کډوال د اګست له 6 را په دیخوا ایتالیا ته رسېدلی دي. له 2014 کال را په دیخوا تر 6.5 لکه ډېر کډوال له افریقا او منځني ختیځه د مدیترانې له لارې ایتالیا ته تللي دي او د روم نوي حکومت ویلي دي چې د دې لپاره انتخاب شوی دی چې د دې طوفان مخه ونیسي. ازادي راډیو په منځني سپه 12 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې ساعت د خبرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو په پیل کې ورزو د ورځې تودې مسلې ته او په کابل کې تودې مسلې ته چې په خبرونو کې مهم اشاره ورته وکړه چې د کابل پولیسو د انتخاباتو د خپلواک مسؤل د دفتر مخې ته د تحسن 12 درېدلې خیمې نن ټولې کړې دي. واصل وصال د ازادي راډیو د کابل استودیو را سره دی. وصل صاحب، دغه خیمې چې ټولې شوې دي، که څه هم په خبر کې هم دې ته اشاره شوې وه چې یو اخو ډب رامنځته شوی دی، ستاسو معلومات څه دي؟
ډېر زیاته مننه. سلام تاسو ته ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې، د کابل امنیه قومندانۍ د انتخاباتو مرکزي دفتر مخې ته د درول شوو خیمو د لرې کېدو خبر ورکوي. داود امین نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولسي جرګې د انتخاباتو له لیست نه یو شمېر لري شو نوماندانو او پلویانو پولیسو ته بدرد ویلی او له دوی سره د خیمو د لری کولو پر مهال مقاومت کړی دی. خغلی داود ویلی چې د خیمو د لری کولو پر مهال درې پولیس سطحي ټپین شوي هم دي، خو اعتراض کوونکو ته د مرکشوب لري د وختو په اړه سند ویلی. له دې وړاندې د ټاکنو کمیسیون د دفترونو د خلاصون په موخه ویلی و چې یو څه مشورې او خبرې اترې شوې دي، خو د کابل امنیه قومندان ویلي چې دوی د مشورو په لړ کې کومې فیصلې ته سره ونه رسیدل، نو اړ شول چې د پوځي زور له لارې دغه خیمې د انتخاباتو د مرکزي دفتر له مخې نه دوی وړاندې کړي. له دې وړاندې د کورنیو چارو وزیر احمد برمک هم ویلي و چې اعتراض د هیوادوالو قانوني حق دی. کچېرې له دغو اعتراضونو سره ملي بهیرونه زیان وویني، نو دوی به له لرېونکوونکو سره قانوني چلند وکړي. ویل کېږي چې په یو شمېر ولایتونو کې لا هم دغه خیمې پر ځای دي، خو تیره ورځ پرون مازیګر رئیس دوی هڅه کوله چې د مشورو له مخې دغه خیمې د کابل مرکزی دفتر له مخې لرې کړي، خو دوی وایي چې هغوی ونه منله. نو دوی اړ شول چې دغه خیمې د زور له لارې لرې کړي او د شاوخوا 12 خیمې لرې کړي دي.
مثال سب تاسو ولایتونو ته اشاره وکړه. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک میسون ویان د ازادي راډیو ته پرون سهار ویلي و چې د ولایتونو خیمې به هم د شنبه یا یک شنبه پورې لرې شي. تازه معلومات مو نشته چې په کوم ولایت کې اقدام شوی دی د خیمو د ټولولو او کنه.
په دې اړه مو هڅه وکړه د انتخاباتو کمیسیون سره خبرې وکړو، خو هغوی زموږ ټلیفون ته ځواب ونه ویل. خو وروستي معلومات همدا دي چې تر دې مهال پروګرام په ولایتونو کې نه دی شوی. لکه خبر پیل شوی دغه بهیر، او دوی وایي چې دغه بهیر به ولایتونو ته هم وغځیږي او له هغه ځایه به هم د خیمې لرې کړي.
که بیرته د کابل مسلې ته راشو، داسې خبر مو هم ترلاسه کړی دی چې ډزې هم شوي دي. دا خبره تاسو ترلاسه کړی دی؟ دا خبر
او داود امین ویلی دی چې اعتراض کوونکو له ځان سره تا پیکا کلاشینکوفونه او وسلې هم لرلې. خو ډب شوی دی، خو دا ونه چې فایرونه شوي کنه دي شوي په اړه معلومات ورنکړل. خو کوم پولیس چې ټپین شوي دي، دوی ویلي چې دوی د لرګي او یا هم د ډبرو په وسیله باندې ټپین شوي دي. نو داسې خاص څه ونه ویل چې د مرمیو په وسیله باندې یا د دواړو لولو لورو دي ډزې شوي وي. صرف دوی ویلي چې پولیس چې کله سیمې ته لاړل یو څه مقاومت رامنځته شو، او هغوی د لرګي او ډبرو او ځینو نورو توکو نه چې دوی سره ولاغوی نه استفاده کړي ده. خو داسې واضح ونه ویل چې دوی دغه وسلو نه هم استفاده کړي. خو د وسلو د موجودیت خبره خغلی داود امین خامخا وکړه او ویل چې دوی سره پیکا کلاشینکوف او نورې وسلې هم موجود وي.
اوس د انتخابات خپلواک کمیسیون دفتر په کابل کې پرانیستل.
خاغلی امین ویل چې امنیت په ساحه کې دوی په ټوله معنا باندې نیولې ده او ساحه د دوی تر کنټرول لاندې ده، او دوی د انتخاباتو کمیسیون کارکونکو ته ویلي دي چې دوی کولای شي چې راشي او خپل دفتر ته او خپل کارونو ته دوام ورکړي. نو د دوی د معلوماتو لمخې اوس مهال د مرکزی دفتر دروازې د کارکونکو پر مخ خلاصې دي.
واصل بسال مننه.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د پاکستان بهرنیو چارو نوی وزیر شاه محمود قریشی په اسلام آباد کې خبری غونډې ته پرون وویل هیواد باید له امریکا سره ښه روابط ولري او د دې لپاره باید په افغانستان کې د امریکا حضور ته متوجه شي، د امریکا پارتیا او ځان وپوهوي او خپل لومړیتوبونه هم ورمخ کړي. قریشی له افغانستان سره پر شو اړیکو ټینګار وکړ او ویل چې د اسلام آباد او واشنگتن د اړیکو شکول ډیر مهم دی. د دې څرګندونو جزئیات د فرشتې جلال زید پر راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي له افغانستان سره د خپلو اړیکو ښه کول غواړي. د پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر ویلي چې پاکستان باید له امریکا سره د اړیکو د ښه کولو لپاره په افغانستان کې د امریکا د حضور پر اړتیا او اهمیت وپوهیږي.
همیں ان کی جو خواہشات ہیں انہیں سمجھنا
موږ باید د امریکا پر خواهشاتو وپوهیږو او هغوی باید موږ پر اړتیاو خبر سي. دا رابطه یو اړخیز نه ده، دا دو اړخیز تعلق دی. په دو طرفه تعلق کې چې هدف ګډ وي تاسو دواړه یو بل درک کولای سئ. موږ به یوازې د پوهیدو هڅه نه کوو بلکې د څه نا څه پوهولو هڅې به هم کوو. د پاکستان د مخکنیو حکومتونو او کابل ترمنځ په وروستیو دوو لسیزو کې د لانجې تر ټولو عمده مسله د افغانستان له ادعا سره سم په پاکستان کې د تروریستي ډلو فعالیت او له هغه ځایه په افغانستان کې د حملو تنظیم دی، خو پاکستان دا تورونه په مکرر ډول ردوي. قریشی پرون په اسلام آباد کې خبریالان ته وویل چې په افغانستان کې د امنیت او سولې په تامین کې د رول لوبولو لپاره به موقع ته ګوري. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سنبلې په 14مه نیټه پاکستان ته ولاړ سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې مایک پومپیو د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان ته ټلیفون کړی او له هغه سره په خبرو کې په پاکستان کې د ترهګرو د فعالیت یادونه کړې او ټینګار ورباندې کړی چې د تروریستانو پر ضد قاطی عمل وکړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون وویل چې د خان او پومپیو په ټلیفوني خبرو کې دا مسله نه ده مطرح شوې. قریشی ومنله چې پاکستان نور د غربي نړۍ محبوب هیواد نه دی. هغه وویل چې په نړۍ کې نوي سیاسي اتحادونه رامنځته شوي، له دې امله پاکستان باید نکو نیسي او پر هغوی ځان وپوهوي.
مخکې تر دې چې د سندرو میلمانه پروګرام ته مخه کړو او په دې پروګرام کې تاسو ته سندرې خبرې کړو، د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړوو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خپره کړي دي. دغو چاپي خپرونو ته صفي الله سنکسای کتنه کوي.
فارن پالیسی خبرونې د امریکا متحده ایالاتونو د ستراتیژۍ او د افغانستان پر امنیتي وضعیت د هغې په تاثیر مقاله لیکلې ده. د مقالې لیکوال د شنونکو پر ارزونو او د امریکا دفاع وزارت د یو رپورټ په اساس لیکلي چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ستراتیژۍ تر اعلان یو کال وروسته داسې نه ښکاري چې واشنگتن دی د افغانستان د باثباته کولو او د طالب اورپکو د ځپلو هدف ته نږدې شوی وي. خبرونې د پنټاګن د چارواکو خبره راخیستې چې هغوی بیا ویلي ډېر کارونه مؤثر تمام شوي. د بیلګې په توګه په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په حواله ویل شوی چې اوس په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره ډیر ښه وخت دی. نیکلسن د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ په جون میاشت کې ټینګ شوی اوربند او هم په جولای میاشت کې له امریکایي چارواکو سره د طالب مشرانو خبرو ته اشاره کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز په قطر کې له طالب مشرانو سره لیدلی وو. خو وړاندې په مقاله کې لولو چې په افغانستان کې دننه وضعیت بل ډول دی، دا چې طالبان په ډیرو سیمو کنټرول لري او هم د سیګار ادارې د تازه رپورټ په اساس د ملکیانو مرګ ژوبلا تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې ده. اخو فارن پالیسی دا هم لیکلی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه سخت بریدونه کړي چې سلګونه ملکیانو ته مرګ ژوبلا اړولې ده. د مقالې لیکوال په دې اړه د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو د مرکز د امنیتي پروګرام لستر سلاکار شیس جونز سره هم خبرې کړې دي. جونز د خپل تحلیل په یو برخه کې ویلي چې متحده ایالاتونه په دین دي توانیدلی چې د پاکستان چلند بدل کړي او دا د جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ستراتیژۍ یو ستونزمنه برخه ده. ډیر افغانان د جګړې ختمېدو ته چمتو دي، خو آیا سیمه هم چمتو ده؟ دا د اکونومیست مجلې د یوې مقالې عنوان ده. د مقالې لیکوال لومړی د افغان ولسمشر لخوا لوی اختر مخکې له طالبانو سره د